라디오. 라디오 마사지.
درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ورځ مو په خیر پیل کړی وي د ازادۍ رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه په خبری مجله پیلوو نن د 1438 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د جون د میاشتې 8مه نیټې سره سمون خوري اوس د سهار 8 بجې دی دغه خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي له تازه مطالبو او راپورونو سره یې درته زه حسیبه شهید وړاندې کوم لومړی هم پام وکړئ د دې خبرونې د مطالبو او خبرونو سر ټکو ته د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پولیسو د مرسته رسولو په یو مرکز کې ځان وژونکي حمله وشوه. په حملې کې 2 کسانو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپور ورکړل شوی. راپورونه وایي چې افغانستان او عراق غواړي په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو خلکو په تیره بیا له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو څخه یو وار بیا غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون وکړي. په غزنی کې 2 او په فراه ولایت کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په کابل کې د هلمند، اورزګان او کندهار ولایتونو څخه له راغلو مهاجرو سره په مسکو کې د مشر افغانانو لخوا مرستې وشوې. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکو تیره ورځ په یوې مظاهرې کې د خپلو هغو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د دولتي ځمکو د غصبولو په تور چارواکو نیولې دي. ایران وایي چې له ځمکې څخه هوا ته یې د نویو توغندیو د سیستم د جوړولو کار پیل کړ. د ایران خبری رسنۍ وایي په سلهاو فلم جوړونکي او ممثلان د جون د میاشتې په 12مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکي میر حسین موسوي ملاتړ کوي. او په لبنان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د سعد حریری په مشرۍ د سنی سیاستوالو د اکثریت ائتلاف چې امریکایي ملاتړ یې د حزب الله سره سیالي کوي چې د سوریې او ایران له ملاتړه برخمن دي. راوښو د خبرونه لومړی مطلب ته. پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي دغه هیواد ته وسلوال طالبان له افغانستان څخه ورزي. هغه ویل په خوا به د افغانستان حکومت ویل چې طالبان له پاکستان څخه د هیواد ته ورزي، خو اوس خبره برعکس ده. د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پولیسو د مرسته رسولو په یو مرکز کې ځان وژونکي حمله وشوه. په حملې کې 2 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپور ورکړل شوی. دا په روانه میاشت کې په پاکستان کې 2مه ځان وژونکي حمله ده. نور حال له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د شنبې په ماښام د ځانمرګي حمله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې د پولیسو د کومک رسونې د ادارې په دفتر کې وشوه چې په ترڅ کې 2 کسان وژل شول او 4 نور ژوبل شول. د سختې څارنې باوجود ځان وژونکي په دیوال د پولیسو مرکز ته ځان ور وغورځولو او د مخکې تګ هڅه کوله چې د ودرولو هڅه وشوه. په همدې حال کې هغه ځان والوزولو. د ښار د پولیسو مشر ابن یامین وایي د حملې پر مهال په یاد شوي مرکز کې د پولیسو 40 زیات مامورین موجود او که د برید کوونکي مخه نه وای نیول شوی ښایي د تلفاتو شمیره به تر دې لوړه وای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د همدغې حملې نه 3 ساعته مخکې 2-3 نور ځان وژونکي په اسلام آباد ښار کې نیولې دي. رحمان ملک د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل دا ډول نازوانه بریدونه زمونږ مورال ټیټولی نه شي بلکې لوړوي. زمونږ پولیسو هم د لاهور د پولیسو په مرکز او هم دلته په اسلام آباد کې د دې برید پر مهال د ډېر زړورتیا نه کار واخیست او ترهګرو ته یې موقع ورنه کړه چې د پولیسو ډېرو سرتیرو ته زیان ورسوي. رحمان ملک زیاته کړه چې د برید کوونکي د بدن پاتې غړي پولیسو ترلاسه کړي او جوتیږي چې برید کوونکي 40 کاله عمر لرلو. رحمان ملک وویل یو کال مخکې پورې د افغانستان چارواکو ګیله کوله چې زموږ له غاړې هخوا ته وسله والوړي، خو نن خبره برعکس ده. زمونږ په ګاونډ کې افغانستان پروت دی. مونږ کرزي ته د ایران په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې زمونږ پر ضد خپله خاوره استعمالېدو ته پرې نږدي، ځکه نن هر مردکۍ، هر کلاشنکوف او د وسلو ډکه هره لارۍ د افغانستان نه وړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي کله چې دوی په قبایلي سیمو، وزیرستان، باجوړ او مومندو کې عملیات وکړل، ترهګرو سوات ته مخه وکړه او اوس چې هلته هم وځپل شول نو د پاکستان ښاري سیمو ته ننوځي او د ځانمرګو حملو د لارې د خلکو ژوند بدمرغه کول غواړي.
په راپور کې مې واورېدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې اوس طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي اندېښنه ښودلې وه چې که افغانستان ته په زرګونو نور امریکایي پوځیان ورسېږي نو ډېر شمېر وسلوال طالبان به د 2001 میلادي کال په شان بیا پاکستان ته وتښتي او د پاکستان امنیت به له خطر سره مخامخ کړي. ریچارډ هولبروک د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان ته د زرګونو نورو امریکایي پوځیانو د راتګ اغېز به پر پاکستان سي وویل، زه نه غواړم چې د خطر زنګ وکړنګوم، خو اټکل کوم چې ډېر شمېر طالبان به له پولې پورې غارې واوړي. خو د سیمې د سیاسي چارو یو افغان کارپو عبدالرشید وزیری دا احتمال ردوي او وایي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د طالبانو د اوښتو ادا لومړی ځل د پاکستان صدراعظم د پل د غلطولو لپاره کړې ده.
دا د هولبروک خبرې هم نه دي، دا د یوسف رضا ګیلانی خبرې دي. دغه ډول څرګندونې هغه حقیقت باندې د پردې غوړول دي چې د 8 کالو رئیس افغانانو چیغې وهلې چې د ترهګرۍ مرکزونه د سرحده غاړه د پاکستان په خاوره کې دي او د هغه ځای نه راځي دلته. هغه مهال د پاکستان مشرانو د دین اسکوټ انکار کولو یوازې په سوات کې لزره ترګر د فضل الله په کمان کې یا د فضل الله تر امر لاندې په عمل کې وو چې د میاشتې هغوی ته ټولو ته 125 میلیونه پاکستانی کلدارې معاش ورکول کېده چې د سړي په سر باندې 15,000 کېږي. په دغه ترتیب په قبایلي سیمه کې خو بیا د دې خبرې شمېره ډېره جګه ده چې هلته د ډالرو باران دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قرغزستان ولسمشر باقیوف ته یو پیغام استولی او په پیغام کې راغلی چې د مانس هوایي ډګر چې ورڅخه په افغانستان کې تلفي ځواکونه کار اخلي و نه تړي. په خو باقیوف ویلي وو چې دا هډه به وتړي او پارلمان دا پریکړه تصویب کړي هم و. نور تفصیل د فرید عمر په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د قرغزستان د جمهور رئیس قربانبیک باقیوف څخه هیله کړې چې د ماناس اوایي اډه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ترې استفاده کیږي ونه تړي او په دې اړه د زیدخ لخوا سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا مطلب د قرغزستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال ماکسیم گاگانیر څرګند کړی دی. ماکسیم گاگانیر وایي چې د حامد کرزی پیغام د ډیپلوماټیکي سرچینو له لارې د قرغزستان ولسمشر ته رسیدلی دی. د قرغزستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال وایي چې حامد کرزی په خپل یادښت کې په ټینګار سره ویل کچیرې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې له ماتې سره مخامخ سي، نو دا به نه یوازې د افغانستان لپاره یوه ستونزه وي بلکې ټول آسیایي هیوادونه به له مشکل سره مخامخ کړي. د روان میلادي کال د فبروري په 3 نیټه د قرغزستان جمهور رئیس په ماسکو کې د خپل روسي سیال دیمتري میدویدوف سره تر خبرو اترو وروسته د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې وویل چې د قرغزستان دولت د ماناس د وایي اډې د تړلو پریکړه کړې ده او د قرغزستان پارلمان هم د ولسمشر باقیوف پریکړه تایید او تصویب کړه او د دغې اډې د تړلو لپاره یې 5 میاشتې وخت ورکړ چې خپل پوځیان له دې اډې څخه وباسي. لبلی خوا د امریکا د متحده ایالاتو د پینتاګون مطبوعاتي ویان جیف موریل ژورنالیستان ته ویلي چې موږ د ماناس د وایي اډې په اړه د قرغزي چارواکو سره په خبرو لګیا یو. خو د قرغزستان صدر اعظم ایګور چیدین رسنیو ته ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د ماناس د وایي اډې په اړه د خبرو اترو په اړه معلومات نه لري.
له ازادي رادیو نه د خبري مجله اوري. د ولسمشر کرزی د هغه پیغام په اړه راپور وچی د قرغزستان حکومت ته استولې وسو د تلفیز وګونو پر مخ د ماناس هډونه تړي. راپورونه وایي چې افغانستان او عراق وړي په خپلو کې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي. دواړو خواوو په دې لړ کې د یو لړ اقداماتو څخه هم خبر ورکړي. عراقي مقامات هیله څرګنده کړي چې ډیر ژر به په بغداد او کابل کې د دواړو هیوادونو سفارتونه هم پرانستل شي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د عراق د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد الحاج حمود وای عراق هڅه کوي چې له افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې له سره ټینګې کړي. د ازادي راډیو عراقي څنګه سره خبرو کې نوموړي ویلي چې کابل او بغداد دواړو په دې لړ کې خپل موافقه څرګنده کړي او تمه ده چې نزیراتونکو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ له شاوخوا 12 کلونو وروسته ډیپلوماټیک روابط له سره پیل شي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای
عراق وړي چې بهرنۍ نړۍ سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړي. په دې لړ کې له افغانستان سره د روابطو د پیل لپاره هم هلې ځلې کیږي. افغانستان غواړي چې په بغداد کې خپل سفارت پرانیزي او موږ هم د ورته اړیکو د ټینګښت غوښتونکي یو. ډیر زر به د سفارتونو په سطحه اړیکې ټینګې شي.
د فرانسې خبری اژانس په بغداد کې د افغان ډیپلوماټ فضل الرحمن فاضل په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل عراقي سیال ته یو لیک استولی او پکې د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ټینګولو او په کابل او بغداد کې د سفارتونو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دغه افغان ډیپلوماټ فرانس پرېس ته ویلي چې دوی د عراق د عدلي او کورنیو چارو وزارتونو سره په تماس کې دي څو د هغو شاوخوا سل تنو افغانانو برخلیک معلوم کړي چې عراق کې بندیان دي. دغه راز د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان او عراق د اړیکو د ټینګولو لپاره ناوخته اقدام کړی او به ډېر مخکې کابل او بغداد په خپلو کې روابط ټینګ کړی وای. افغانستان او عراق په 1922 میلادي کال کې په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې خو د تیرو 12 کلونو راهیسې دا اړیکې قطع شوې وې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو خلکو په تیره بیا له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو څخه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون وکړي. ولسمشر کرزی په خپل راډیوي وینا کې دا هم ویلي دي چې د افغانستان خلک هغه وخت بریالي کېدای شي چې په انتخاباتو کې په ګډون سره د خپل هیواد راتلونکو وټکي. سره له دې چې طالبانو په انتخاباتو کې له ګډون نه انکار کړی خو عام خلک بیا په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون او یا نه ګډون په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور حال له کابل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لنګد کې دوه سره جوخت ولسمشر کرزی او زلبیل وسلوال مخالفینو څخه غوښتنه چې پر روانو انتخاباتو کې د ګډون وکړي.
په خاص ډول له طالبانو او نورو مخالفینو څخه غواړم چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې شامل شي او د نورو هیوادوالو په څیر د انتخابولو او د خپل رائے د استعمال له حق استفاده وکړي او په دې ترتیب خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړي.
وسلوالو طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هم د ولسمشر کرزی د غوښتنه رد کړې او هغه یو امریکایي پروسه بلله ده. له بل لوري عام افغانان بیا په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون په اړه جلا نظرونه لري.
زمانو زبی الله اسان کې د ګډوډي او بیا امنی د همدغه له خاطر ده چې دوی په دې هغه کې سم وهلي نو د امنی افغانستان خلک دي امکانات شته چې ګډوډي د ټول شان به کم شي.
زمانو حاجی احسان ورکه روغه جوړ اوسه خدای دې ښه نظر ده د څومره چې دوی لري کیږي دومره کینه او بغض عداوت د نورم څه زیاتیږي کنه دا چې راځي د حکومت تر اسی انتخاباتو کې ګډون کې دا به خبرې
تر دې مخکې زنه داسې راپور نه خبره شوی چې د طالبانو یو شمېر غړو د رای چونې کارتونه ترلاسه کړي او ممکن پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
و موریدل چې ولسمشر کرزی دولت مخالفینو ته په انتخاباتو کې د ګډون بلنه ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوسم د ناکراروی په اړه افغان چارواکي وایي په فراه ولایت کې سلور وسلوال طالبان وژلي دي. په نیمروز کې هم جګړه شوې ده او د هرات پولیسو یو تن له چار دیدونکو موادو سره نیولی دی. نور حال سیمینه په دې راپور کې
غیر ځونکې د صحابي پولیسو قمندانې ویان سمونوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ د فراه ولایت بکوه ولسوالۍ کې څلور تنه طالبان په یوه نښته کې پولیسو سره مړه شوه او د هرات ښار یوه سیمه کې د شنډان ولسوالۍ یا وستوګن ښار ته یو شمېر چاودونکو موادو سره د راننوتلو په مهال ونیول شو. د فراه پیښه کې طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي له خپله لورې د سړیو مرګ ژوبله ونه منله خو دولت یې د دوه موټرو په تخریب سربېره وویل 15 تنه عسکر یې وروژلي دي. طالب ویان په همدغه ټلیفوني تماس کې د شنبې ورځ په غرمه د نیمروز ولایت خاشرود ورسوالۍ کې د انګار په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په موټریزه کاروان د خپلو سړیو د برید حال سره وویل نه پولیس په دغه جګړه کې وژلي څلور موټرې ور وسوځول. خو د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد نښته تایید کړه خو د پیښې ځای د دلارام ورسوالۍ و بلله.
د سټه معلم که څو د چمرغو د ولسوالۍ د لارام یو لسوالۍ شاوخوا یو قطار چې د فرار راته چې ورسي قندار ته شخصي کمپنۍ له خوا به اسکورت کېده. همالته د معلم په منطقه کې د لیرې سو د درې د شخصي کمپنۍ نه جوړ سو د او یو نو هم زخمي ده. د طالبانو تلفات نه دقیق معلومونه رسېږي.
د انګار نومي امنیتي کمپنۍ سړي 15 ورځې وړاندې فراه ولایت ته تلو په محل هم بالابلوک ولسوالۍ کې وسلواله طالبانو سره په جګړه واوښتل چې دولتي مامورینو د اتل سړیو د مرګ خبره هغه محل خبري رسنیو ته وکړه. دوی فراه ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د لوجستیکي موادو د انتقال ماموریت لري.
په فراه ولایت کې د سلور وسلوالو له وژل کېدو خبر شوی. بیا هم د ناکراروی په اړه په غزنی کې په یوې نښته کې دوه وسلوال طالبان او د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی دي. په پیښه کې چې په مقر ولسوالۍ کې شوی یو شمېر وسلوال او دولتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. لیستې مې پرې راپور لرو.
د غزنی امنیه کمانډان مل پاسوال خیال باسیورزوی وایي چې نشته د دې ولایت د مکر ولسوالۍ په ماڼکو کې ورسته له غرامنځته سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر ګزمه برید وکړ. د شیرزوی په وینا پولیسو او ملي اردو له برید کوونکو سره درې ساعتیزه نشته وکړه. نوموړي پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
را مخالفینو لیاړ کې زمون په قطار باندې حمله کړې وه، د ملي اردو په قطار باندې پولیس د مکوارو او بند دفتر راغلي وو. د دښمن دوه نفرې وژلي دي، درې نفرې زخمیان دي، دوی سبا هم لاسته راغلی دی. کندهار د آر پی جی او په همدې ترتیب سره زمونږ د ملي اردو یو سرتېری شهید شوی دی، دوه کسان ټپیان دي.
عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د کابل کندهار لویه لاره د جګړې له امله څلور ساعته د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې دیارلس دولتي سرتیري وژلي او اته موټران یې سوځلي دي. مجاهد د خپل یوه طالب وژل کېدل ومنل. له بله پلوه نن د همدې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو موټر د مین چاودنه سوې ده. د قرباغ امنیه قمندان سمنوال عبدالغفور وایي چې درې سرتېري وژل سوي او څلور ژوبل دي. ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې درې موټران یې له منځه وړي او پکښې سپاره سرتېري یې وژلي دي.
و بجې او شپاړس دقیقې شوې. اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پولیسو د مرسته رسولو په یو مرکز کې ځانوژونکي حمله وشوه. په حمله کې وو کسان ته د مرګ ژوبلې د وختو راپور ورکړل شوی. راپورونه وایي چې افغانستان او عراق غواړي په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي له ټولو خلکو او په تېره بیا له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو څخه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون وکړي. په غزنی کې دوه او په فراه ولایت کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. په کابل کې د هلمند، اورزګان او کندهار ولایتونو څخه له راغلو مهاجرو سره په مسکو کې د میشت افغانانو لخوا مرستې شوي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره کړې. ایران وایي چې له ځمکې څخه هوا ته یې د نویو توغندیو د سیستم د جوړولو کار پیل کړ. د ایران خبری رسنۍ وایي په سلهاوو فلم جوړونکي او ممثلان د جون د میاشتې په دولسمه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو میر حسین موسوي ملاتړ کوي. په لبنان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د سعد حریري په مشرۍ د سنی سیاستوالو د اکثریت ائتلاف چې امریکا یې ملاتړې ده له حزب الله سره سیالي کوي چې د سوریې او ایران له ملاتړه برخمن دي. آزادۍ رادیو نه د سهارنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې له هلمند، اورزګان او کندهار ولایتونو څخه له راغلو مهاجرو سره په مسکو کې د میشتو افغانانو لخوا د شنبې په ورځ د خوراکي موادو مرسته وشوه. د دغو مرستو یوه برابرونکي خبریالانو ته وویل چې له دغو مهاجرو سربیره د بګرامیو په ولسوالۍ او دشت برچي کې هم له سلګونو بېوزلو کورنیو سره ورته مرستې وشوې. د کابل په قمبر څلور لارې کې میشتو مهاجرو له دغو مرستو څخه خوښي څرګنده کړه، خو له دولت، سوداګرو او مرستندویو موسسو څخه یې د ورته نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په دغو مرستو کې چې وړه او غوړي شامل وه، د کابل د قمبر په څلور لارې د بګرامیو په ولسوالۍ او په دشت برچي کې په نږدې زرو مهاجرو او بېوزلو کورنیو وویشل شول. د دې مرستو برابرونکي وایي چې دوی څه باندې شپږ دېرش زره امریکایي ډالره په مسکو کې له افغان سوداګرو څخه راټول کړي وو، خوراکي مواد یې پرې اخیستي او په دې بېوزلو او فقیرو کورنیو یې ویشي. د دې مرستو یو برابرونکي ډاکټر جمشید سمون د شنبې په ورځ د قمبر په څلور لارې کې په بېوزلو او مهاجرو کورنیو د یوې بوجۍ وړه او یو ټیم غوړیو د مرستو د ویشلو په مهال خبریالانو ته وویل چې په افغانستان او بهر کې هر افغان د مسؤلیت لري چې له خپل توان سره سم له دغو مسکینو او بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي.
دا یو ابتدایي مرسته ده چې زموږ د توان همدومره پوره وه. موږ د ټولو هیوادوالو نه هیله ترې کوو، که څه په داخل کې وي که څه بهر میشتې دي افغانان، دغه بېوزلو هیوادوالو سره مرسته وکړو.
له هلمند، کندهار او اورزګان ولایتونو څخه کابو اته نیم سوه مهاجرې کورنۍ له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې د کابل ښار په لویدیځ د قمبر په څلور لارې کې پرتې دي. په دې کمپ کې میشت مهاجر وایي:
واژ وناسه زما په زړه مو خدای ما خبره وه، نه نام چې درلودم یوه داسې فرانواته به راغلې وای، دله ته نو کوي غلا یې نو کوي غوړوي د هلا فرزا عراق خپل د سر په صدقه
وږي نه جوړي زما پلار مردي زما مور مردي دغه اعتماد پاتې
کچیر په دې کیم کې د هلمندی کندهاري او روزګاني مهاجر ستونزې وکتل شي نو د هر انسان زله به ورته وخوږي او لسترګو څخه به یې اوه کې وبهيږي
په کابل کې مو له کډوالو سره د مرستو واورېدل خو په ننګرهار کې بیا یو شمېر خلک د مهاجرو له دفترونو شکایت کوي د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یوې مظاهره کې د خپلو هغو بندیانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې د دولتي ځمکو د غصبولو په تور چارواکو نیولې دي مظاهره چیانو وویل د کډوالو دفتر د دوی پلارنۍ ځمکې د دولتي ملکیتونو په نوم نیولې او په دې توګه یې دوی له خپلو حقونو محروم کړي دي له سیمې پرې راپور لرو
د خوږیانو ولسوالۍ سلګونو خلکو د شنبې په ورځ د احتجاجي مظاهرې په کولو د خپلو بندیانو خلاصون او د ننګرهار د مهاجرینو د رئیس محاکمه وغوښته مظاهرهچیان د چمتلې په نامه د مهاجرینو لپاره د یو جوړېدونکي خارګوټي د ځمکې د ملکیت په شخړه راپارېدلي وو چې حکومتي دوایر یې د دولتي ځمکې په نامه پیژني خو سیمه ییز خلک یې شخصي ځمکه بولي مظاهره کوونکو شعارونه هم ورکړل مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې د دوی شخصي ځمکه د مهاجرینو رئیس دولتي کړي او په تورې د دوی د سیمې خلک بندیان کړي دي په خپل د کډوالو د چارو رئیس حاجی شمس د خلکو جواب ویلو ته نه دی حاضر شوی خو د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی ویل د پیښې د څېړنې لپاره یو کمیسون ټاکلی دی تر اوسه دا نه ده څرګنده شوی چې په دغه قضیه کې د کوم لوري اسناد قانوني مجوز لري
خبری مجلا اوري
د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې د پوهنې په برخه کې به د ایران څخه د مرستو نور ژمنې هم ترلاسه کړي د ایران د ښوونې او روزنې مرستیال د شنبې په ورځ په کابل کې د 150 افغان ښوونکو د روزنیز دورې د پرانیستو پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت به د ښوونکو د روزنې ګڼ نور پروګرامونه هم په افغانستان کې پلي کړي په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې
د افغانستان د پوهنې وزارت د کابل او نور ولایتونو د ښوونکو لپاره د یو روزنیز پروګرام د پرانیستې پر مهال وویل چې د پوهنې د بهیر د پیاوړي کولو او د ښوونکو د کاري او مسلکي وړتیا د لوړولو لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لري چې یو په بله پسې به پلي شي د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک چې د شنبې په ورځ د ایران د ښوونې او روزنې د مرستیال وزیر سره یو ځای په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د دغه پروګرامونو یوه برخه د ایران هیواد لخوا پر مخ وړل کیږي څو قرار قرار د مرکز او ولایتونو ټول ښوونکي د تدریس کولو نوې بڼه زده کړي
امروز همه ما او شما شاهد برداشتن یک قدم
دیگر دی وینن موږ او تاسو په دې برخه کې د یو بل ګام د پورته کولو شاهدان یاسو یعنی د ښوونکو د کاري او مسلکي وړتیا د لوړولو د دوهم دور پرانیست کوو د ایران حکومت او خلکو نه مننه کوو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي د پوهنې کیفیت د ښوونکو د کاري او مسلکي وړتیا سره نیغ په نیغه تړاو لري تر دې دمخه هم د ایران لخوا په ورته یو روزنیز پروګرام کې یو سلاویا افغان ښوونکي روزل شوی و
په شمالي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ په زرګونه کورونه ویجاړه او په سلګونه کرنیزې ځمکې له کاره غورځولي ویل کېږي که په لنډ وخت کې د دې سیلابونو له امله د سیمې سربندونه او ویالې له خټو پاکې نه شي نور په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې به هم له کاره ولاړې شي او خلکو ته به درانه زیانونه واوړي له سیمې پرې راپور لرو
د بلخ ولایت دولت آباد چاربلک ولسوالۍ او د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ بزګران شکایت کوي چې د وروستیو سیلابونو د بهیدو له امله د دوی د کرهنیزو کښتونو په لسګونو کیلومتره ویالې د سیلابونو له خټو ډک او د اوبو د بهیدو امکانات پکې نشته که چیرې دولت مرستندوی موسسې د ویالو په پاکولو کې ورسره مرسته ونه کړي او د یوې اونۍ په اوږدو کې د دوی پاتې کښتونو ته اوبه ونه رسیږي کښتونه یې د منځه تلو په حال کې دي چې خلک خپلې ستونزې داسې په ګوته کوي
جان محمد د هاشم آباد ډېر مشکل سره مخامخ خپل زورم نه پیرسیږي د جوی کنی کانال نشو پاکولای چې مولا له کنجتو له کبوت له دې کوم پولش کلاس وختل کچیر دولت مهرباني وکړي او له موږ سره را کومه کو کې زمو کانال وکاو او جوړ کو هم خپل کشتو کارو ان شاء الله تعالی په دولت شپو کې دا کار سی جوړ شي بیا کولای شي سره کبوت وکړو
او د بلخ د ولی وایون منیر احمد فرهاد بیا وای چې تیر نه د بلخ په اداري غونډه کې د بلخ ولی د کلیو پراختیا او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاستونو ته وظیفه وسپارله چې ویونه په ویدو کې د سلابونو له امله ټوله ویالې پاکې او د اوبو د بهیدو لپاره چمتو شي
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبری مجله اورې په مرکړې د 7 نړیوالو خبرونو ته. په لبنان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د سعد حریری په مشرۍ د سنی سیاستوالو د اکثریت ائتلاف چې امریکایي ملاتړې ده له حزب الله سره سیالي کوي چې د سوریې او ایران له ملاتړه برخمن دی. د نظر پوښتنو پر اساس ځینې اټکلونه ښیي چې حزب الله په کم تفاوت وړاندې دی، خو ډیر ګماندار چې یو پراخ ائتلاف به جوړ شي. شاوخوا 200 سرونکي به د انتخابات وسري. ایران وایي چې له ځمکې څخه هوا ته یې د نویو توغندیو د سیستم د جوړولو کار پیل کړ. ایرانی رسنیو د دې هېواد د دفاع وزیر مصطفی محمد نجار په وینا ویلي دي چې د دغه توغندي یا د دفاعي سیستم د سرعت اندازه له 30 کیلومترو زیاته ده چې د دښمن الوتکې او هلیکوپټرې په دقیق ډول او ډیر سرعت سره ویشتلی شي. د ایران رسنیو دا خبره وروسته له هغه د دفاع وزیر نجار د وینا پر اساس خپره کړه چې اسرائیلو درې ورځې وړاندې زید او نرقس راپورونه خپره کړل چې ممکن د ایران پر لنجمنو اټومي تاسیساتو باندې بمباري وکړي. د اسرائیل یو د بهرنیو چارو وزیر وویل تر اوسه داسې پلان نشته، خو د دفاع وزارت ویلي چې د هرې لارې انتخاب کیدای شي. د ایران خبری رسنۍ وایي په سلهاو فلم جوړونکي او ممثلان د جون د میاشتې په 12مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکي میر حسین موسوي ملاتړ کوي چې د سخت دریزي احمد نژاد په وړاندې کاندید دی. یو ایرانی ورځپاڼې له 800 څخه زیاتو کسانو لخوا لاسلیک شوی سند خپور کړ چې د تفریحي پروګرامونو ډېرې مهمې سیرې لکه د داریوش مهرجوی، محسن مخمل باف، افضل جلالي او مجید مجیدی په څیر د فلمونو هغه ډایرکتران هم پکې شامل مل دي چې مهمه جایزه یې ګټلې دي. له راپورونو سره سم د برازیل هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره د فرانسې د هوایی شرکت د بيدارک شوي الوتکې ټوټې او د سوتنو مړي موندلې دي. د فرانسې د هوایی شرکت یو مسافر وړونکو الوتکه د تیرې دوشنبه په ورځ هغه مهال په اطلس سمندر کې ولوېده چې له برازیل څخه فرانسې ته روانه و. د برازیل د هوایی ځواک ویندوی جورګ امرال خبريالانو ته وویل چې د دې هوایی پیښې دوه مړي یې موندلې دي. غالب ګمان دی چې د دې الوتکې ټول 228 سپرلې وژل شوي دي. فرانسوي مقاماتو د دې الوتکې د لوېدو په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي او اطلس سمندر ته یو اوبتل استولې دي. د روسیې پرون اعلان وکړ چې له بلاروس څخه په واردونکو شاوخوا 1500 ډوله لبنیاتي تولیداتو یې بندیز ولګوه. روسیې دوه خبری اژانسونه د یو روغتیایي مقام د وینا پر اساس لیکي بلاروس صادرونکو د اړتیا وړ هغو اسنادو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی چې تیر کال یې په اړه نوی قانون وضع شو. نوموړي وویل دغه بندیز سر له نن نه پیل شو. دا بندیز په داسې حال کې لګول کیږي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خړې شوې دي. د ترکمنستان دولتي ورسپانې د راپور پر اساس چین دغه هیواد ته په جنوبي یولتان کې د غازو د بیا رغونې لپاره 3 بلیون ډالر پور ورکوي. اوس به وګورو چې په نړیوالو ورسپانو کومې تبصرې خبرې کړې دي. دغه کتنه نړیوالو ورسپانو ته رضوان مراد کتنه کړې ده.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د طالبانو د مالی منابعو د بندولو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وایي د طالبانو د مالی منابعو د معلومولو لپاره جدي هڅې روانې دي. هغه ویلي په دې لړ کې افرادو او خصوصي موسسو ته خاصه پاملرنه کیږي. د هولبروک په وینا د خلیج عربي هیوادونه چې د مخدره موادو په مقایسه د طالبانو د تمویل مهم منابع دي د دوی په لیست کې شامل دي. امریکایي مقامات وی طالبان په کلنی ډول د خلیج هیوادونو څخه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي. ریچارډ هولبروک ویلي مخکې داسې ګمان کېده چې طالبان یوازې د مخدره موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي، خو اوس معلومه شوې چې نشه یي مواد د طالبانو د تمویل نیمه برخه جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حمله وروسته واشنگتن په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو ډلو د مالی منابعو د مخنیوي او معلومولو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو په دې لړ کې د امریکا هڅې په محدود شکل کامیاب شوې دي. ورسپانه د هولبروک څخه په نقل وایي امریکا غواړي معلومه کړي چې طالبانو ته پیسې له کوم لوري راوځي. هغه ویلي د امریکا د خزانې د وزارت چارواکي به خپل کاري ډل کې شامل کړي څو په دې لړ کې کار پیل کړي. د لندن چاپ د ګارډین ورسپانې بیا د انسانانو د قاچاق د یوې افغان ډلې د نیول کېدو موضوع راخیستې ده او لیکي په دې وروستیو کې د دغې ډلې مشران چې سلګونه افغانان اروپا ته راوړي دي د وو او 12 کلونو په بند محکوم شول. ورسپانه وایي د انګلستان پولیسو د انسانانو د قاچاق دغه لویه ډله کشف کړه او دغه ډله مشران 23 کلن عبدالحمید سخیزاده، د هغه ورور 23 کلن احمد شاه سخیزاده او 15 کلن عبدالوکیل نیازی ونیول. د ګارډین په وینا د ډلې 213 تنه اروپا ته په غیر قانوني توګه راوستیول او د 3 کلونو راهیسې په انګلستان کې فعالیت کوي. ورسپانه وایي حمید سخیزاده د ایران، ترکیه او یونان لاره اروپا ته د افغانانو د وستلو د چارو مسؤلو او وکیل نیازی بیا په ټوله اروپا کې چارې سمبالولې. د 2015 نه نیولې تر 2008 میلادي کال پورې د دغه ډلې د قاچاق ګټه د 2 نه نیولې تر 3 لکو پورې استرالیایي پوندونو ته رسیږي.
د نن ورځې سهارنۍ پښتو خبری مجله هم دومره و. تر بلې خبرونې مو زه حسیبه شهید په لاس پارم. جاوید نعیمی سټډیو کې دی او دری خبری مجله تاسو وړاندې کوي.
تشکر از شما حسیبه جان. سلام و صبح همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 17 ماه جوزای سال 1368 هجری شمسی است که برابر می شود با 7 ماه جون سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این نیم ساعت ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر داخلی پاکستان میگوید که با طالبان در آن کشور از افغانستان کمک صورت میگیرد. یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد 2 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. در تازه ترین خشونت ها در ولایت فرا و نیمروز 3 تن از محافظین امنیتی و 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. حکومت مالزی با منظور جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص افغانها و پاکستانی ها تدابیر شدید امنیتی را در آبهای ساحلی آن کشور اتخاذ کرده است. وزارت داخلی افغانستان از نحوه فعالیت شمار از مقامات محلی کشفی و جنایی انتقاد می کند. وزارت خارجه افغانستان در نظر دارد یک شهرک جدید را برای دیپلمات های خارجی و همچنان سفارتخانه ها در کابل احداث کند. ایران میگوید تولید یک سیستم جدید راکت های زمین به هوا را آغاز کرده است. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه مشترکاً از ایران خواستند تا برنامه سلاح هسته‌ای‌اش را انکشاف ندهد. انتخابات پارلمانی امروز در لبنان برگزار می شود. و بر اساس گزارش ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد و پارچه های از طیاره شرکت هوایی فرانسه را پیدا کردند. همچنان در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید که افغان های مقیم مسکو مقدار مواد خوراکه را به بیجا شده های ولایات هلمند، قندهار و ارزگان کمک کردند. یکی از فراهم کنندگان این کمک ها می گوید:
ما امید از افغانهای چه در خارج از کشور و چه از داخل از کشور که توانمندی کمک دارند باید به اینا بشتابند و کمک های خود به هیچ را دریغ نکنند.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. وزیر داخلی پاکستان میگوید پارسال حکومت افغانستان میگفت که با طالبان گویا از پاکستان کمک صورت میگیرد، اما حالا قضیه برعکس شده است. رحمان ملک افزود که با طالبان پاکستانی از افغانستان کمک می شود. این سخنرانی وی در حال صورت گرفت که در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان 2 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شام دیروز در نزدیکی یک مرکز کمک های عاجل پلیس رخ داد. بر اساس گزارش ها زخمی ها به شفاخانه مرکزی اسلام آباد منتقل شدند، اما وضعیت 2 تن از سربازان زخمی شده وخیم گزارش شده است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با جزئیات بیشتر.
این حمله انتحاری با وجود تدابیر مهم امنیتی پلیس در شهر اسلام آباد صورت گرفته است. گزارشات به دست رسیده خبر می دهند که انتحار کننده تلاش داشت که داخل مرکز پلیس گردد و خود را منفجر بسازد، ولی به اساس ممانعت در کنار دیوار مرکز پلیس خود را منفجر نموده است. در این حال قماندان پلیس اسلام آباد ابن یامین می گوید در موقع حادثه در حدود 20 مامور پلیس در داخل مرکز موجود بودند. اگر از داخل شدن انتحار کننده ممانعت صورت نمی گرفت شاید تلفات بیشتر پیش رو می آمد. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک بعد از وقوع حادثه به خبرنگاران گفت مامورین پلیس چند ساعت قبل از این حادثه موفق به دستگیری 3 انتحار کننده دیگر در اسلام آباد گردیدند. رحمان ملک در این مورد افزود:
این نوع حملات مورال ما را ضعیف نه بلکه قوی می سازد. پلیس ما چند قبل در شهر لاهور و اکنون در اسلام آباد از شجاعت کار گرفتند و به انتحار کنندگان اجازه ندادند که به مامورین بیشتر پلیس صدمه وارد نمایند. رحمان ملک علاوه کرد که اعضای بدن انتحار کننده به دست پلیس افتاده است و از آن سن وی در حدود 20 سال معلوم می شود. آقای ملک می گوید سال گذشته حکومت افغان از ما شکایت داشت که افراد مسلح از سمت ما با آن سوی مرز برای فعالیت می روند، ولی اکنون سخن برعکس آن می باشد. افغانستان یک کشور همجوار ما می باشد. ما در آخرین کنفرانس ایران با آقای کرزی یادآور شدیم که خاک افغانستان را نگذارد که بر ضد پاکستان استعمال شود، زیرا امروز ما می بینیم که با طالبان پاکستان هر تفنگ، هر مرمی و هر کمک از طرف افغانستان صورت می گیرد. وزیر داخله پاکستان رحمان ملک می گوید زمانی که آنان در وزیرستان باجوار و مومند عملیات نظامی را برا انداختند، توریستان به سمت سوات فرار کردند، ولی اکنون که در منطقه سوات توریستان با شکست مواجه گردیدند، آنان به مناطق شهری سرازیر شدند و توسط حملات انتحاری زندگی مردم را با خطر مرگ روبرو ساختند.
از حمله انتحاری در اسلام آباد اظهارات وزیر داخله پاکستان شنیدید که گفته است طالبان از افغانستان داخل پاکستان می شوند و مورد حمایت طالبان افغانی قرار دارند. این چندمین بار است که مقامات ارشد پاکستانی به این موضوع اشاره می کنند. علاوه بر این، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان قبلا گفته بود که با افزایش نیروی نظامی در افغانستان شاید طالبان به پاکستان نفوذ بیشتر پیدا کنند. اما آیا می شود که طالبان افغانی و پاکستانی را از هم جدا کرد؟ و از جانب دیگر آیا پاکستان تلاش دارد که به نحوه با ابراز نگرانی در برخی موارد به کمک های بیشتر جامعه بین المللی دست یابد؟ همین موضوع را با ملک ستیز تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در میان گذاشتم و در پاسخ گفت
این دو پدیده، طالبان افغانستان و طالبان پاکستان، در واقع یک طالبان مشترک استراتژیکی هستند که در حمایت از استراتژی القاعده اینا فعال هستن و قسمی که ما می فهمیم استراتژی القاعده هم استراتژی ساده نیست و تمام مطالعات کافی خود را در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا پیرامون منطقه دارند.
با باور شما برای آمریکا کدام یک پس در اولویت قرار دارد؟ با ثباتی در افغانستان و افزایش نیروی نظامی و یا جلوگیری از نفوذ طالبان در پاکستان؟
برای ایالات متحده آمریکا مهمترین اصل ایجاد ثبات منطقه‌ای است. ایالات متحده آمریکا هم دولت افغانستان و هم دولت پاکستان را به عنوان دو پارتنر استراتژیک خود معرفی کرده. بنان چیزی که بسیار مهم هست، همین مرز میان پاکستان و افغانستان و حفظ ثبات و ایجاد یک نوع حمایت منطقه‌ای برای ایجاد ثبات در این منطقه مطرح است. به این منظور است که استراتژی منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیره. البته با باور ما این استراتژی بسیار به نفع دکترین جدید ایالات متحده آمریکا هست و با ثبات سیاسی افغانستان هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. ولی فراموش نکنیم که افغانستان و پاکستان اینا از لحاظ ساختار، از لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود اینا از هم بسیار تفاوت دارند. افغانستان که 30 سال جنگ سپری کرده و از لحاظ انفراستراکچر خود بسیار یک دولت ضعیف را دارد، در حالی که پاکستان یک دولت بسیار قوی با استخبارات قوی با ارتش قوی مواجه است.
بله، پس آقای ستیز، آیا نگرانی که پاکستان در مورد افزایش نیروی نظامی در افغانستان ابراز میکنه بجا است و یا باز هم اسلام آباد میخواهد که به نحو با ابراز نگرانی کمک‌های غرب را بیشتر جلب بکنه؟
کاملا همونطور است. خب افغانستان مثل که امتیازات خود را به نحوی باید تقسیم بکنه هست و برخی خود تاریخ 30 سال مناقشات بین افغانستان و پاکستان با صراحت بیانگر این اصل هست که بعضا پاکستان به خاطر جلب حمایت های بین المللی، به خصوص حمایت های اقتصادی، با استفاده از تکتیک های لازمی که داره در ایجاد برخی حالات یک نوع تشنج در منطقه، امتیازات جامعه بین المللی را به خود جلب میکنه. به نظر ما دیگه نقش حاکمیت افغانستان و نظام افغانستان باید با صراحت خود را برجسته بسازد و نشان بده که افغانستان قربانی اصلی جنگ هاست و نباید امتیازات را که مردم افغانستان قربانی از او شدند کشورهای منطقه به دست بیاره.
ملک ستیز تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از چند به این سو دیده میشود که مقامات پاکستانی میخواند به نحوه با ایجاد نگرانی کمک های غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا را جلب کنند. اما به گفته تحلیلگران سیاسی، افغانستان باید نقش خود را در این مورد برجسته سازد، زیرا این کشور قربانی اصلی جنگ ها بوده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین حتما نگاهی به صفحه اینترنتی ما بندازین و میتونین از این طریق به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. ساعت 7:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا مجله خبری این ساعت را با تحولات اخیر در مورد افغانستان ادامه میدهیم. در تازه ترین خشونت ها در ولایت فرا و نیمروز 3 تن از محافظین امنیتی و 6 تن از طالبان مسلح کشته و 1 محافظ دیگر امنیتی با 5 تن از افراد گروه طالبان زخمی شدند. به گفته والی نیمروز، محافظین شرکت امنیتی خصوصی انگار در منطقه میان ولسوالی های دلارام فرا و خاشرود ولایت نیمروز با 1 کمین مخالفین مسلح دولت روبرو شدند. از جانب دیگر در 2 عملیات جداگانه در ولایت هرات و فرا 3 تن از طالبان مسلح دستگیر شدند. در ولایت شمال غربی فاریاب در نتیجه حمله مسلحانه مخالفین مسلح دولت در ولسوالی المار 4 تن از سربازان 1 بسته امنیتی کشته شدند. ولسوال المار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح دیروز در 1 پسته امنیتی شاهرا رخ داد. به گفته وی این پسته توسط شورشیان به آتش کشیده شد. وی افزود که امنیت در حال حاضر در منطقه و شاهرا کاملا تامین است. بر اساس یک خبر دیگر، یک سرباز نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو در جریان یک درگیری در جنوب افغانستان کشته شده است. نیروهای آیسف با پخش اعلامیه کشته شدن این سرباز را تایید کرده، اما در مورد محل دقیق حادثه و هویت این سرباز جزئیات بیشتر ارائه نکردند. حکومت مالزیا با منظور جلوگیری از قاچاق انسان، بخصوص افغان‌ها و پاکستانی‌ها، تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر چندین طیاره، هلیکوپتر و قایق برای رسیدگی در این مورد در سواحل مالزیا ماموریت گرفتند. گفته می‌شود که شمار از افغان‌ها و پاکستانی‌ها به صورت قاچاقی می‌خواهند از خاک این کشور برای پناهندگی وارد استرالیا شوند. مقامات مالزیایی می‌گویند که از ماه مارچ امسال تا اکنون 58 افغان، 37 پاکستانی و 114 ایندونزیایی را گرفتار کردند که به صورت غیرقانونی در 4 قایق از خاک آن کشور بیرون می شدند. عده‌ای از افغانها با گرفتن ویزا نخست به ایندونزیا و مالزیا می روند و سپس به صورت قاچاقی توسط کشتی به استرالیا منتقل می شوند. چند قبل یک کشتی اتباع افغانستان که از ایندونزیا به استرالیا می رفت در آبهای ساحلی ایندونزیا غرق شد که به گفته مقامات در نتیجه این حادثه 19 تن از افغانها جان دادند. وزارت داخله افغانستان از نحوه فعالیت شمار از مقامات محلی کشفی و جنایی انتقاد می کند. این موضوع در سمیناری که به روز شنبه به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگان‌های استخباراتی مبارزه با جرایم جنایی، تروریسم، مواد مخدر و بهبود سیستم گزارش‌دهی میان این نهادها در کابل برگزار شده بود مطرح گردید. این سمینار برای 2 روز ادامه یافته و امروز خاتمه خواهد یافت. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند تعداد از مسئولین محلی کشفی و جنایی در برخی از ولایات کشور وظایفشان را طوری که لازم است اجرا نمی کنند. معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان منیر منگل به روز شنبه در جریان سمیناری که در آن مسئولان بخش‌های استخباراتی مبارزه با جرایم جنایی، تروریسم و مواد مخدر از 34 ولایت کشور حضور داشتند، از عده مقامات محلی کشور انتقاد نمود و گفت که در برخی موارد این افراد اطلاعات دقیق را در اختیار سایر مسئولان قرار نمی دهند.
ما راستیم سفرهای زیادی به ولایت دارم. ما پرسان کردیم. آمر مبارزه با جرایم خواستیم. پرسانش کردیم. چی پلان داری؟ تا بار دیگه چی کار کردی؟ اما هیچ چیز نداره. و جالب از این که دمی هر سایی که یک دفعه حادثه شد دفعه دوم باید حادثه نشد، اما ما تکرار دمو ساها حادثات متواتر میبینیم.
به گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان، آنان در تلاش هستند تا در جریان سمینار 2 روزه که به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگانهای استخباراتی مبارزه با جرایم جنایی، تروریسم، مواد مخدر و بهبود سیستم گزارش‌دهی بین این نهادها برگزار شده است، راه حل را برای مشکلات موجود در بخش امنیت جستجو کنند. میرزا محمد یارمند، رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله، در بخشی از این سیمینار راه اندازی چنین برنامه ها را در جهت حل مشکلات امنیتی و ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای امنیتی مؤثر خواند. شماری از تحلیلگران مسائل امنیتی میگویند در گذشته هم شاهد برگزاری نشست های مشابه بودند، اما به گفته آنان مسئولان نتوانستند با استفاده از تجارب این سیمینارها در بخش ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول و حل سایر مشکلات از این نوع دست آوردهای چشمگیر داشته باشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزارت خارجه افغانستان در نظر دارد یک شهرک جدید را برای دیپلمات‌های خارجی و همچنان سفارتخانه ها در کابل احداث کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلان احداث این شهرک ترتیب شده و در نظر است کارهای عملی آن نیز به زودی آغاز شود. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که یکی از اهداف اساسی برای احداث این شهرک مسئله اتخاذ تدابیر جدی امنیتی برای دیپلمات‌های خارجی و هم جلوگیری از رابندان و مسدود ماندن جاده هاست. خبرنگار رادیو آزادی در کابل با احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه، صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
جناب آقای فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد شهرک دیپلماتیکی معلومات بتین که قرار است در کابل ساخته شود.
یک شهرک دیپلماتیک قرار است در کابل احداث شود و در این شهرک تمام نمایندگی سیاسی کشورها، مؤسسات ملل متحد و اقامتگاه دیپلمات‌ها و مقامات بلندپایه مؤسسات ملل متحد دیگه جا به جا میشن.
خب این شهرک منظور یا هدف اساسیش چی است که ساخته میشه؟ مسائل امنیتی است؟
اولا خب در تمام کشورها معمولا یک شهرک برای دیپلمات ها، برای مؤسسات ملل متحد، برای دستیابی به سفارتخانه و سایر مؤسسات ملل متحد یک مقدار سهولت بار میره وجود داره. بنان افغانستان هم با در نظر داشت امیروحیه شاروالی کابل یک محل مناسب را برزی تدارک دیدن و پلان املاکیش هم تقریبا تکمیل است. در نزدیکی ها پلان املاکیش هم آغاز میشه.
دقیقا در کدام منطقه از کابل این شهرک اعمار خواهد شد؟
این شهرک که تا کنون پلان املاکی شما مونده که به شما پیشترم گفتم تکمیل شده، منتها به دلایل تکنیکی این شرط تا حال اعلان نشده که کدام قسمت کابل است، اما در یکی از نواحی خوب کابل است که هم به میدان هوایی نزدیک است و هم به مرکز شهر نزدیک است و هم دستیابی به اتباع افغانی که برای ویزا و پاسپ و ویزا و اینا میدن به سازمان ها و مؤسسات و به نهادهای سیاسی مراجعه میکنن آسان است.
در حال حاضر چند نمایندگی سیاسی و یا دفاتر دیپلماتیک در کابل فعالیت داره؟
در حال حاضر مؤسسات ملل متحد و نمایندگی سیاسی تعدادشون بیش از 45 نمایندگی سیاسی میرسه و همچنان مؤسسات تخصصی و مؤسسات برنامه‌ای ملل متحد هم در کابل تعدادشون به 20-25 مؤسسه میرسه. به این ارتباط تا حال 35 کشور تقاضا کرده به شهرک بر خود زمین و محل اقامتگاه.
احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد پلان احداث یک شرک دیپلماتیک در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:48 دقیقه با وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. وزیر داخلی پاکستان میگوید که با طالبان در آن کشور از افغانستان کمک صورت میگیرد. یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد 2 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. در تازه ترین خشونت ها در ولایت فرا و نیمروز 3 تن از محافظین امنیتی و 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. حکومت مالزی با منظور جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص افغان ها و پاکستانی ها تدابیر شدید امنیتی را در آبهای ساحلی آن کشور اتخاذ کرده است. وزارت داخله افغانستان از نحوه فعالیت شمار از مقامات محلی کشفی و جنایی انتقاد میکند. ایران میگوید که تولید یک سیستم جدید راکت های زمین به هوا را آغاز کرده است. انتخابات پارلمانی امروز در لبنان برگزار میشود. و بر اساس گزارش‌ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد و پارچه‌هایی از طیاره شرکت هوایی فرانسه را پیدا کردند. یادآور می‌شوم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های معتبر غربی داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. افغان‌های مقیم مسکو مقدار مواد خوراکی را به بیجا شده‌های ولایات هلمند، قندهار و اروزگان کمک کردند. فراهم کنندگان این کمک‌ها گفتند آرد، روغن و سایر مواد اولیه در این کمک‌ها شامل بوده و قرار است بخش از آن برای ده‌ها خانواده بیجا شده در ولسوالی بگرامی نیز توزیع شود. شمار از باشندگان ولایات هلمند، قندهار و اروزگان که در اثر درگیری‌های اخیر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند، هم‌اکنون در منطقه چهارراهی قنبر کابل با مشکلات فراوان در زیر خیمه ها به سر می برند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
فراهم کنندگان این کمک ها می گویند 36,000 دلار امریکایی را از تاجران افغان مقیم در مسکو جمع آوری نموده و امکان خرید و توزیع این مواد را فراهم کردند. رحمان دین سراجی یکی از فراهم کنندگان این کمک ها در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت کمک به خانواده های فقیر مسئولیت هر افغان است.
کتله مردمی را می بینیم که اطفال پایلوچ بدون مکتب، بدون درس، بدون هیچ نوع امکانات بشری زندگی میکنن. در چند روز در کابل دیدم که در هر کنج کنار از دشت برچی گرفته تا باگرامی و از پغمان گرفته تا پلچرخی همه جای افغانهای ماست که به کمک ضرورت دارن. ما امید از افغانهای چه در خارج از کشور و چه از داخل از کشور که توانمندی کمک دارن باید به اینا بشتابن و کمکهای خدا به هیچ را دریغ نکنن.
شماری از باشندگان ولایات قندهار، هلمند و اروزگان که در اثر درگیری‌های اخیر میان نیروهای بین‌المللی و افغان با مخالفین مسلح دولت مجبور به ترک منازلشان شدند، از حدود 2 سال به این طرف در چهارراهی قنبر واقع در غرب کابل در زیر خیمه‌ها و خانه‌های گلی زندگی دارند. این بجا شده‌ها با ابراز خوشی از کمک‌های افغان‌های مسکو می‌گویند در این محل با مشکلات فراوان روبرو‌اند و می‌گویند باید دولت، تاجران و مؤسسات دیگر برای مشکلاتشان راه حل را جستجو کنند. با وجود این که در 2 سال گذشته از طرف مؤسسات مختلف و ارگانهای دولتی گاه مواد مورد ضرورت برای این بیجا شده ها توزیع شده است، اما ساکنین این کمپ میگویند با کمبود آب آشامیدنی و عدم دسترسی به خدمات صحی و کمبود مواد اولیه مواجهند و این مسئله سبب بروز بیماری های مختلف در بین اطفالشان شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
7:52 دقیقه با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان. ایران می گوید تولید یک سیستم جدید راکت های زمین به هوا را آغاز کرده است. منابع ایرانی به نقل از وزیر دفاع آن کشور مصطفی محمد نجار می گویند سیر حرکت این راکت بیش از 40 کیلومتر است. بارز معذرت که با عوارض فنی روبرو شدیم. نخست نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های غرب. غفور متین با شماست.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان پلان برای مزدود ساختن منابع تنبیل طالب ها مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تلاش های جدیدتر برای انداخته شده تا منابع تمویل طالب ها شناسایی شود. در این ارتباط توجه خاص به اشخاص انفرادی و مؤسسات خصوصی معطوف خواهد گشت. به گفته هولبروک کشورهای خلیج که نسبت به مواد مخدر یک منبع مهم تمویل برای طالب ها می باشد نیز شامل این لست است. به گفته مقامات امریکایی پولی را که طالب ها از کشورهای خلیج به دست می آورند سالانه به 300 میلیون دلار می رسد. هولبروک گفت در گذشته این احساس موجود بود که قاچاق مواد مخدر یگانه منبع تمویل طالب ها می باشد. در حالی که قاچاق مواد مخدر صرف نصف منابع تمویل طالب ها را تشکیل می دهد. روزنامه می افزاید از 11 سپتامبر به بعد تشخیص منابع تمویل طالب‌ها یکی از اهداف محوری ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه شورشان طالب در افغانستان و تندروان اسلامی در پاکستان می باشد. اما موفقیت مقامات آمریکایی در این مورد محدود بوده است. روزنامه نیویورک تایم در اخیر این بخش از مقالش به نقل از هولبروک می نویسد. ما می خواهیم به این موضوع توجه کنیم که این پولها واقعا از کجا به دست می آید. من یک عضو وزارت خزائن آمریکا را در ظرف 2 هفته دیگر به تیم کاری خود اضافه خواهم کرد تا توجه در این صاحب بیشتر و جدی‌تر شده باشد. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره 6 ماه جون خود در ارتباط قاچاق انسان توسط یک شبکه جنایتکار افغان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. رهبران یک شبکه جنایتکار افغان که صدها هموطن خود را به کشورهای اروپایی قاچاق کردند دستگیر و به حبس بین 7 تا 12 سال محکوم شدند. روزنامه می نویسد. پلیس انگلستان یکی از پرمنفعت ترین شبکه قاچاق را در انگلستان کشف نمود. این شبکه از طرف عبدالحمید سخیزاده 32 ساله، برادرش احمدشاه سخیزاده 23 ساله و عبدالوکیل نیازی 35 ساله به پیش برده می شد. به نوشته روزنامه، این گروه 230 نفر را به صورت غیر قانونی به کشورهای اروپایی انتقال دادند و از مدت 3 سال به این طرف در انگلستان فعالیت داشتند. عبدالحمید سخیزاده ادعا کرده که او حداقل 1800 نفر را در ظرف 2 ماه طور قاچاق به اروپا انتقال داده است. روزنامه در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد. سخیزاده متخصص امور قاچاق از طریق ایران، ترکیه، یونان و بعد از طریق لاری ها به اروپا می باشد و آقای نیازی در سر تا سر اروپا فعالیت داشت. پلیس انگلستان عواید این گروه را از سال 2005 تا 2008 میلادی بین 200 هزار تا 300 هزار پوند استرلینگ تخمین کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا خبرها از منطقه و جهان. ایران میگوید تولید یک سیستم جدید راکت‌های زمین به هوا را آغاز کرده است. منابع ایرانی به نقل از وزیر دفاع آن کشور مصطفی محمد نجار میگویند سیر حرکت این راکت بیش از 40 کیلومتر است و همچنان میتواند طیاره ها و هلیکوپترهای دشمن را به سرعت مافوق صوت هدف قرار دهد. خبر رسانی فارس 3 روز بعد از آن که اسرائیل علائم ضد و نقیص را که شاید ایران را به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش مورد حملات بمی قرار دهد، این خبر را به نقل از وزیر دفاع آن کشور نشر کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه مشترکاً از ایران خواستند تا برنامه سلاح هسته‌ای را انکشاف ندهد. به دنبال ملاقاتشان در شهر نورماندی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر روی پالیسی‌های شدید با تهران در این مسئله تاکید کرد. سرکوزی گفت وی در مورد اظهارات نامعقول رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد نگران است. هر دو رئیس جمهور پیش از برگزاری مراسم 65مین سالروز روز دی این مطلب را اظهار داشتند. انتخابات پارلمانی امروز در لبنان برگزار می شود. در این انتخابات ائتلاف اکثریت سنی ها به حمایت آمریکا و رهبری سعد حریری با حزب الله شیعه که از طرف سوریه، ایران و متحدینش در لبنان به شمول میشل اون حمایت می شود رقابت می کنند. برخی از نظرسنجی ها با یک تفاوت اندک پیش بینی کردند که حزب الله در این انتخابات پیروز خواهد شد، اما بسیاری از آنها توقع تشکیل یک ائتلاف وسیع‌تر را دارند. حدود 200 تن از ناظرین بین المللی از این انتخابات نظارت خواهند کرد. بر اساس گزارش ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد و پارچه های از طیاره شرکت هوایی ایر فرانس را پیدا کردند. این طیاره به روز دوشنبه هفته گذشته در اقیانوس اطلس سقوط کرد. جورک آمرل سخنگوی نیروهای هوایی برزیل در شهر شمال شرقی رسف به خبرنگاران گفت 2 جسد این حادثه به دست آمده است. به گمان اغلب تمامی 228 سرنشین این طیاره کشته شدند. مقامات فرانسوی حالا تحقیقات رسمی را در مورد سقوط این طیاره آغاز کردند. و مراسم 65 سالگرد پیاده شدن نیروهای متحدین در نورماندی فرانسه و یا روز دی به روز شنبه برگزار شد. در کنار هزاران تن از سربازان سابق، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و استیفن هارپر صدر اعظم کانادا در این مراسم شرکت داشتند. 130,000 سرباز آمریکا، کانادا، بریتانیا و سایر متحدین در 6 جون سال 1944 در نورماندی پیاده شدند که شکست نازی در اروپای غرب و بعد از آن یک سال بعد پایان جنگ دوم جهانی را در پی داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت نزدیک به 8 صبح هست و امروز یک شنبه است. در برنامه اختصاصی در 2 ساعت دیگر قادر حبیب و عصمت ساروان با شما هستند. آقای ساروان با خود در استودیو داریم، بفرمایید.
درمانانه نعیمی صاحب قدر منوریدون کو